السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي. زه صفي الله ستان اگزایم د ازادي راوړې دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په سر کې هم د کرکټ یو خبر ده چې د عامو نهنګانو د کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نن د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د عامو نهنګانو لوبډلې په بریا پای ته رسېدلې. نن شنبه د اګست په 24مه د شپږیزې لیګ پای لوبه د عامو نهنګانو او بندي امیر خامارانو ترمنځ وشوه چې د اوو وکټو په تفاوت عامو لوبډلې وګټله. د عامو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پای لوبې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتلولی ده. په پای لوبه کې د عامو لوبډلې لپاره شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 40 نسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. په نننۍ لوبه کې د لومړی بیټنګ د بندې امیر لوبډلې وکړه چې په ټولو ټاکلو شلو اوورونو کې د یوازې یو لوبغاړي په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. په دې کې د کپتان حشمت الله شهیدی او همدارنګ ورسره د بل لوبغاړي صدیق الله اتل منډې د یادولو دي، خو دوی ونتوانېدل له دغه هدف څخه دفاع وکړي او عامو لوبډلې بریا خپله کړه. اوس هم نور خبرونه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر آژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن راپور ورکړی چې پرون د ننګرهار د تورخم له لارې 90 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 45 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اوو ولایتونو کې د تیزو بارانونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې به د بارانو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. دغه راز د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو اټکل شوی. د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 13 کسان نور ټپیان دي. د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بم له لرې کنټرولېده او په دې اړه څیړنې پیل شوي. د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې دوه مړي او 13 ټپیان ورول شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطینی یو چارواکي د فلسطینیانو خبري اجانس وفاته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د نصیرات کمپ شاوخوا کې شوې. د وفات خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې د امریکا متحده ایالتونو پرون وویل د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګ شوی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د شړې په ګزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې درې کسان وژل او اته نورې ټپیان کړل. دغه پیښه تېره شپه د یو فستیوال پر مهال شوې. دغه فستیوال د زولینګن ښار د 1650 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د پیښې ځای ته د نږدې پراته ښار دوسلدورف پولیسو نن سهار په خبر پاڼه کې ویلي دا مهال له ټپیانو او هم عیني شاهدانو پوښتنې روانې دي. د 15 ټپیانو وضعیت نازک ښول شوی. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د نوی قانون د پلی کولو په ارتباط باندې د ځوانانو د غبرګونو په اړه تاسو ته رپورت لرو.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې د افغانستان نه ځان وباسي.
د خیبر پختونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو موټر بند پاتې دي. یو شمیر موټر چلوونکي په دې اړه شکایت لري. د کونړه به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې هلته د نښترو ونو د وهلو په ارتباط باندې خلک د مخنیوي لپاره څه کوي؟
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه هغه اخلو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون سخت دریزه بولي او وایي د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ګیرې او ویښتو د جوړولو د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې شوي او اختار ورکړل شوی چې که عملي نه شي د بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کړي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې را افغانستان نه ځان وباسي. خصوصا هغه ډېری ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې هغوی وایي چې کېدی شي مونږ ته دا یو بهانه جوړه شي په دې نوم باندې مونږ وځوروي او بیا هم بندیان کوو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمیر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او شپږویس کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وختي افغانان په تېره بیا ځوان نسل یې له بېکاري نه سرته کوي او په کورونو کې وزګاره دي. خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي او زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت ته په تاوان ورسوي. ځکه مونږ د داسې پېښو شاهدان یو. البته په نورو هېوادونو کې څو مده وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21 اعلان کړی ټول څلور فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیرې پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په څلورلسمه ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې د ځینو مواردو سرغړونکو له یو ساعت څخه تر څلورلس ساعتونو او ځینې هم تر درې ورځو پورې په محبسو کې حبس کړي. خو مشخصه سوي نه ده چې د کومو مواردو سرغړونکو کوتا څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی درویش کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسی عملي کولای.
مسلمان یو ټول عمر په اسلام کې راوي سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له دې رسنیو له لارې دي عامه پوهاوی له لارې په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عوام پوهاوی وسي په ډېر ښه طریقه باندې وسي. په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته به له یو ساعت نه تر درې ورځو پورې به ته به دا بندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغېز لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کل تاثیرات منفي واردوي، هم په روح باندې، هم په روان باندې، هم په صحي شکل باندې، په فزیکي او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونه دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو د امر بالمعروف د قانون پرتبات د غبرګونو په دوام د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د قانون ډیری موارد د ښځو په وړاندې محدودیت او د میرمنو له حقونو د هغوی محرومول دي. یا د ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو له حقوقي اړخه دا قوانین د طالبانو لخوا جنسیتي اپارتاید ګڼل. اخوا د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو د جرمني او د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه غبرګون ښوولی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو دوام. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې، د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو، د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دیالس مادې قانون ته چې د ښځو اړوند ډېر موضوعات پکې راغلي غبرګون ښودلی. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د اګست په درویشتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا له دریو کلونو وروسته د طالبانو حکومت لومړنی حقوقي سند دی چې د توشیح او تطبیق مرحلې ته ایښودل شوی، چې ډیری موارد یې د اعلامیې په ټکو د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د ښځو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي. په اعلامیه کې دغه شان نغلی چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د بشري حقونو ټول موازین نقض کړل او د دې قانون توشیح او پلي کولو ته یې مخه کړه، چې له حقوقي اړخه طالبانو ته د جنسیتي اپارتاید منصوبولو په برخه کې یو څرګند حقیقت ګڼل کېدای شي. په ورته وخت کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم د اګست په درویشتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه قانون د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د ظلم او جنسیتي اپارتاید سیاست بنسټیز کول ګڼلی او د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو خواوو یې غوښتي چې د پلي کېدو مخه یې ونیسي. هممهاله د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک هم د اګست په درویشتمه د طالبانو حکومت شاوخوا سل مخیزه قانون ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هیواد نیمه برخه غلي کوي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریم السلیم هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان چې څومره هم د افغان میرمنو د حذفولو لپاره اضافي فرمانونه صادر کړي، یو شی ټولو ته روښانه دی چې د دوی اعمال شرعي مشروعیت نه لري. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم بیګش په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري وروستی خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیوله. دا خبرګونونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشر یې ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی، د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دی، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورت بلل شوی. د دین یوه ښځینه عالمه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو کړنې او پر ښځو د دوی محدودیتونه شرعي اړخ نه لري.
دومره چې دوی سخت نیسي او دومره چې سخت دوی وایي دومره هم نه ده. نو یعنی که موږ غواړو چې دین ورسوو خلکو ته په دې طریقه او په دې شکل باندې نه رسیږي. موږ نشو کولی چې په دې طریقه باندې دین خلکو ته ورسوو، برعکس په دې طریقه چې موږ معامل وکړو خلک د دین نور هم زړه توریږي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د طالبانو حکومت دا قانون غندلی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه لګولي چې له مخې یې تر شپږم ټولګي پورته د هغوی زده کړې، کار، تګ راتګ، ټولنیز او سیاسي فعالیت او ورزش منع شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا بندیزونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلوبه کې د آمو نهنګانو لوبډلې د اول وار لپاره په نهو دورو کې د شپږیزې اتلولي خپله کړه. آمو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو له لوبډلې سره مخ شوی و. دا چې څومره سکور وشول، چا په کې ښې لوبې وکړې، په دې ټولو باندې به بختیار سایل راسره وغږېږي. سایل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اتمن به مونږ شپږیزه فاینل کتلی وي، راته ووایي چې څنګه فاینل و.
ستانګزه صاحب سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. تاسو د لوبي پاک لا پوره وضاحت ورکړ، خو هغه څه چې نن په دغه لوبه کې اوشتنځای کې بل خصوص لیدل کېدل، کله چې د لوبي لپاره د ویکټ یا اوشتنځای رپورت ورکول کېده، نو د غټ سکور یا د غټ هدف خبره پکې کېده چې په دغه سی وشتنځای امکان لري چې تر 200 منډو پورې هدف وټاکل شي. خو په سر کې د بند امیر لوبډلې توپ وهونکو صدیق تل په ځانګړې توګه ډېر ورو توپ وهنه پیل کړه، او دغه وجه وه چې د بند امیر د لوبډلې په لس اورونو کې تر 500 پورې منډې وي. هغه څه چې د دوی لوبډلې رئیساره کړه، که څه هم حشمت الله شهیدی او صدیق تل په وروستیو لس اورونو کې هدف 190 ته ورساوه، یعنی ښه توپ وهنه وکړه، خو په سر کې دومره ستونزه نه وه چې دوی دغه سکور یا منډې کمې وکړي. دوی لږ تر لږه په دې میچ کې 15 رنزه شاټ وو، او دا ویل کېده هم. خو بیا هم د کابل وشتنځای ته په کتو چې هر وخت خپل حالت بدلی، داسې ثابت حالت نه لري چې څنګه د پاک له اټکل وشي او هغه تر پایه پورې همغسې ثابت شي. خو نن هغه څه اټکل چې شوی و هغه همغسې وشو. که څه هم په کابل کې دویم بیټنګ یا چیسینګ کول چې وي اسانه نه وي، او د بند امیر توپ اچونکي چې دي هغه د دې ټورنمنټ ټاپ وکټ ټیکران هم و، چې هغه کې علامه محمد غزنفر و، هغه کې ننګیالی خروټ و، هغه کې امیر حمزه وتک و، هغه کې شمس الرحمن و، او په هغه کې نوید الحق و چې ډېر ایکسپیرینس یا تجربه لري. د دې ټولو په شتون کې 190 منډې هدف د امو لپاره چې اکثره لوبغاړي ځوانان و مناسب هدف ګڼل کېده. خو د امو لوبډلې پہلی ستوپ وهونکي زبید اکبری په وروستیو څو لوبو کې ډېر زړور توپ وهنه وکړه، چې هغه نن په یوازې په 40 توپونو 40 منډې وکړي او چټک پیل یې وکړ. او د مهمه خبره دا و چې د امو د بند امیر د لوبډلې بریدګر توپ اچونکی یا هغه څوک چې په هره لوبه کې وکټ یې اخیستی، علامه محمد غزنفر لاغه دی په یو اور کې 13 منډې وکړي، بیا لاغه نه وروسته لامیر حمزنه په یو اور کې 13 پورې منډې وکړي. دا امپیکټ په لوبه کې چې یا اغیزناکه توپ وهنه و د زبید اکبری لخوا ده. وروسته شاهد الله کمال چې د سوځیدلی پاتې شو له اسحاق رحیمی سره په ډیر میچور ډول یا په ډیر ښه شکل دغه پاړۍ پای ته ورسېده، ورسوله، او هغه په دې تړاو څه څرګندونې هم کړې دي. کا کلیپ وی چې د شاهد الله کمال
خبرې د کرکټ بورډ له ویان سره شته، هلته په دې په یوټیوب باندې البته خبرې کړي په هغه محفل نه مخکې. نو دا په لنډه توګه اوري چې شاهد الله کمال څه وایي د خپل نننی اننګز یا لوبې په ارتباط.
بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډېره ښه شپګیزه وه او ډېره په زړه پورې وه. که ته وګورې زموږ په شروع کې زره میچونه و پیل اخر کې ډېر کم خکم بیک وشو او ریل ټیل کوچنګ سټاف ته کریډیټ دي. حمید درجی روزی خان او ریاخیل ماشاءالله ډېر زبردست ټیم ماحول و. نو کپتان ډېر ښه نو اوورآل ډېر ښه ټورنمنټ و. ټولو علاقانو ښه پرفارمنس کو. ټولو ته مبارک وي.
ډېره زیاته مننه. اوس ډېر بریدګر پیل دی خو راسه مننه. خوشحاله اوسې چې کله دو ماته ټارګټ راکړو انشاءالله. زما همدا پلان و چې زه سر کې وکټ ته لاړ شم. زه به ټیم د خاطر ډېر ښه سټارټ ورکوم.
بله اول د شاهد الله کمال خبرې وی چې د شپږیزې د ټیم کرکټ لوبې په ارتباط البته فائنل او د ټول ټورنمنت په اړه غږی د بیا د زبید اکبری خبرې هم وی. تاسو یادونه وکړه سایل صاحب د زبید اکبری په څوارلسو بالونو باندې څلوېښت منډې جوړې کړې دي. په هر صورت مننه بختیار سایل تاسو نه چې را سره وغږی دی د شپږیزې د فائنل په ارتباط. په نورو پروګرامو کې به هم په دې اړه تاسو نه واورو.
همدغسې د ستارګزی صاحب په اخره کې به دا ووایو چې په دې شپږیزه کې چې یو څه ډېر مهمو هغه دا و چې اکثر نویو ځوانانو پرفارمنس وکړ. که هغه صدیق تل و که زبید اکبری و که محمد غزنفر و که وفی الله ترخیل و دا د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره تر ټولو ډیره مهمه خبره.
لنډ کراته یعنی کرکټ بورډ به دوی ته چانس ورکوي چې په ټیم کې شامل شي که څنګه دغه لوبغاړو ته
افغان لوبډله په تر ډیره پورې په میډل آرډر کې اړتیا لري چې مهم کسان پیدا کړي چې په هغه کې دوه کسانو ښه پرفارم وکړ چې یو شاهد الله کمال و بل درویش رسولي و. نو دغه دوه لوبغاړي هم که د افغانستان ملي لوبډلې ته اوس راشي دا به ډېر اغېز ولري. او شاهد الله کمال خو آلریډي په ملي لوبډله کې.
سلامت اوسې بختیار سایل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمینې قاهرې ته د خپل یو هیات د لیږلو خبر ورکړ. خو دغه هیات به هلته په هغو خبرو کې برخه وانخلي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنې توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د حماس ډلې دغه هیات نن د مصر پلازمینې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیات د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیات به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیات به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیات د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی و خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي. خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یوه سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اصلي کې د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دي. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوښي خواړه دي. یو شمیر افغان ترکمنان وایي که څه هم د اصلي کې په خولو په طریقه کې له پخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب یې پخوانی دی. د دغه خوږو خوړو په اړه به لسانا کاکړ نور جزئیات واورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي لکلونو راهیسې اشلیکی پخوي په ځانګړي ډول خپلو ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ملایت اوسیدونکي منیژه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټوکو یې ترکمنانو د خیمو په شان له سپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نوموړی دا کوي چې اشلیکی له نن څخه ډیر مخکې د یوې ترکمنې ښځینه وخت دی. منیژه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
خانه سفید پر از تکمه دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړه وو او هلته به ژوند کاوه. هغه به هم کوټه او هم پخلنځی وو. په منځ کې به وکاند جوړوله، ځانته به دیګدان جوړ کړ، بیا یې د اشلیکی ور هلته جوړوه. ځکه چې هغه وخت دیګو کاسې ته د خلکو لاسرسی نه و. اوس هر چیرې رسم رواجونه او کلتورونه بدل سوي. هغه وخت یې ډیر ډبل جوړول او یو خوا به یې سورای کړ او خوروا به یې ترې اخیسته.
تغییر کلهګیس دغه وخت بسیار ډبل میکردن او دغه از یک طرفش سوراخ کرده شوروای از اوره میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواریږي او بیا په هغې کې هغه کوفته شوې غوښه کیښودل کیږي کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو تر منځ پخیږي.
ورزو د لارې د بندیدو په ارتباط رپورټو ته یو شمېر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو بار موټر بند پاتې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چومنګ لارې والا یو ډیر وران کلندران یو دا وګوره، ها دا خور څه تباو برباش دا وګوره، ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره. ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اګست 24 له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړۍ سیمه کې ځایي خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د ښاغلي مخلص په خبره ځایي خلکو په دې پلمه چې ګواکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې دې په اړه معلومات نه لرل تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بنده کړې سرک کې تیګه چولې ده، د کولارې او تګ راتګ مخه بند ده. اوس هم زموږ لورې چې کومه سبزي ترکاري او میوه تلی دي هغه لا بنده پاتې ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زموږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوو سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیونه افغانۍ تاوان وروښتی دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي. په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې ترخم نه ستلاره بند ده، تقریبا 10 میلیونه نقصان ماته وړي 10 میلیونه.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وایي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه ژر حل شي. د دغې خونې همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوي دي. د دې اقدام سره د دلته ډېر ټوکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو او دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نمخ کې د موږ سره موده مخ کې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر هغه رو کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر د موږ کم ادارې دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیږو. موږ کوشش کوو کې د بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوې او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي.
او اخر کې هم ورزو کنړ ته د کنړ چاپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپل سیمه کې د نښترو او څېړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتلی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړې که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپے په قومي شکل هم تنه خپل خل نه راکو بوټو سره څو ظلم نشي کولای. نو موږ د ثواب په نیتم دا کار کوو چې شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو، دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل لپاره نه دي، دا ځنګلونه دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صاپی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
نو پوخا نم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضی اغزیه ګوري او ازیه په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي به شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخسته به زی غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
د ریپورت مکمله بڼه به وروسته درته خپره کړو، خو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د امو نهنګانو د کرکټ ټیم په لومړي ځل د شپږیزې د لیګ اتلولي وګټله. په نننۍ پایلوبه کې بند امیر خامارانو لوبډلې چې له امو سره په پایلوبه کې یو ځای وه 109 منډې هدف ورکړ، خو بیرته له دې هدف دفاع ونه کړای شوه او امو نهنګانو ټیم دغه هدف ته ځان ورساو. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 4 کورونا د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیزو بارانو او بادونو اټکل کړی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په گزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي. د روسیې یو چارواکی وایي د اوکراین د یوې بی پلوټ الوتکې حمله نن سهار وختي د وسلو په یو ډیپو کې د اورلګیدو سبب شوې ده. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د 2 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. او د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین کې نن د پولیسو ماموریته څیرمه په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 13 نور ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوی ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 40,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشې پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وشي چې یو سالم شخص سره کیږي، ترڅو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
رازی رازی دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خیو زر دواړه راکوشئ.
قمندان صاحب مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیره بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $300 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تاجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تریاک زیرمه سوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,580 ته راکښته سي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تریاک کش میکنه یا چرس کش میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګ کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لاندې ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته سوې ده.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروته ځکه مې بدبخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې خټک
مغز دمونږ خراب او اډو کې دمونږ پوچ کړ او خونه دمونږ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غورې و تداوي خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 15 شپه نه پره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې په کیسه کې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په دریمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نه سي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند له مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسولر په منځ کې یو ښه اعتمادسازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې دی چې معتاد په ده باندې قناعت کړی چې مخدره توکې د انسان ژوند اخلي، اما ویره ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسېږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره اوسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع وکړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووسي.
روغتیایي کارکوونکي بالخصوص ارواپوهان، کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض و ما. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومانو ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا داسې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال ده ته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتاد کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونه سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1229 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژړه مور دې قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوځي.
وخزي ځان زر تیار که چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه ټوله کړه. دا زما د ونډیواله امانت دی، خار ته یې را سره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوځو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه مه درنوه.
ورخطا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او دی موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه ځو ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده. ته ورشه ژر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته یې ماته پرېږده، بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی سم. پام کوه چې ماشوم په سیستې کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیال سره.
هلکځې راځه چې موټر راغې.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، وروره که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که.
سمه ده، خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشي کوم. دا دی تلاشي مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره که. دا دی وګوره، داسې څنګه وګورم؟ اونه یې ځینې خلاص که. څومره ښه ویده دی، ولې را ویښوې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص که.
ها، دا دی خلاص مې که.
ته را دي خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم.
ها ها، اوهو،
دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یمه.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې سر ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
اوه سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوه سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کار بار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
پدے وجر کے خوشحالے دس روز ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دس روز ندی نن پدے وجر کے ہر خواتا دل شے نندے مینے مشانو ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دس روز ندی فلے ہوج رکھے خانہ دا اپ یو نظر بند زما دنیا ودانہ دا